یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانه یو ساعت خبرونې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د هغو سرګندونو په وړاندې د افغان حکومت غبرګون اورئ چې ویلي دي د کسان به په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ به د قانوني شبکې پر ضد اقدام ونه کړي. دا او د نورو موضوعاتو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروگرام هم لرو، خو تر هر سوړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون زمیمه توشیح کړي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د توپان له کبله دوه تنه مړه شوي او القاعده شبکه وایي په سومالیا کې د الشباب یو مهم قمندان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقونو د څار ډلوي د هغه څه دي چې د اوسني قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوي چې د دغه قانون د زمیمې مسوده جوړه شوې او ملاتړ کوونکي هیله لري چې توشیح یا لاسلیک کړي چې پر رسمي قانون بدل شي. ارک تر اوسه پورې د بشری حقونو د څار ډلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت امنیا قومندان وای وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالی کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قومندان وژل دی. امنیا قومندان جنرال جمعګل همت نن سهار ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قومندان چې عبدالوکیل نومیده تیر شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. 215 اتل قلی اردو وای په تیرو 24 ساعتونو کې د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د دولت یوشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د قلی اردو د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم چې نن یې رسنیو ته لیږلې د عملیات په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې روان دي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ 50 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروین نومول شوی او د ټکساس ایالت کې ځپلې څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده. پرون شدت یو څه کم شو. د مسالې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نوره خرابې هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا شخص سره په مرکه کې وویل
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
دی وایي زما په باور دا به د امریکا د تاریخ په وروستیو کلونو کې له ډیرو شدیدو او ځپونکو توپانونو څخه وي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان د شدت په تیره یوه لسیزه کې بې ساری بللی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري آژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. دغه وزارت ژر تر ژره د مهمان علییف د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي موږ د مهمان علیف پر نیول کېدو او تر محاکمې مخکې د هغه پر درې میاشتنی توقیف سخت اندیشمن شوی یو. په اعلامیه کې ویل شوی د توران خبری آژانس د بانکي حسابونو کنګل کېدل او پر خلاف یې له مالیې څخه د تیښتې د تورونو په ګډون د محدودیت نور اقدامات ځورونکي دي. د آذربایجان حکومت د جمعې په ورځ له مالیې څخه د تیښتې او له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په تور د مهمان علیف د درې میاشتنی توقیف امر صادر کړ. او القاعده شبکې په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د الشباب سختریزې ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې الشباب سره ارتباط لري پرون په خپله اعلامیه کې ویلي د امریکایي دښمن الوتکو هڅه وکړه چې په بې رحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړۍ حمله خطا شوه خو په دوهمه کې هغه دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی و د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې مو دا مطالبه او موضوعات راټول کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند او د دفاع پاکستان د شورا د مشر مولانا سمیع الحق د ورستۍ او سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون سره
مور د پاکستان به وګوندې په توګه د سیاسي ورته توګه چې حقانی تر څو د بدون قربانيان یو مور د پاکستان له حکومت څخه هیله لرو چې له دې غیر پرځت باندې اقدامات وکړي هغه د لپاره د پاکستان خوېسل
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق د پاکستان د استخبارات سره په مشورې د سرګندونې کړي.
دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت پاکستان کې جګړې ته لمن وایي.
او د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقاني شبکه له پاکستانه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ټول سرګندونې د حسن ګوینټي توپ نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کېږي چې مخنیوی وکړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي حملو د قرباني هیواد په توګه له پاکستان هیله لري چې دا ډول څرګندونو ته په نه پاملرنې د حقاني شبکې پر ضد اقدامات وکړي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري هغوی د پاکستان د حکومت سره مرسته تر اوسه ملاتړ کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقانی شبکې له پاکستان او نه باسي. دا ډول سرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیرونی د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوي پالیسۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړل چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او غټو حمله کوي. ډونالد ټرمپ ویلي دي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید حقانی شبکه او د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیتونه کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ له پاکستان له جونیوز تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یو هڅه وبلله چې د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګوانډیتوب نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او پاکستان حکومت ته مکلفیت راجی کیږي چې مخنیوی وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ثبات لپاره د تورستي ډلو ځپل حتمي دي.
پرتل کومه شکه چې دا د حسن ګوانډیتوب لاړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو لاړخه او د دواړو هیوادونو رسمي پالیسۍ لاړخه، دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راځي کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دي وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضه نه دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د هغې دا ثبوت دی چې پاکستان په ښکاره له طالبانو نورو وسلوارو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په څه معنا کېدای شي؟
مولانا سمیع الحق او دیتا ورته هغه مذهبي چیرې چې په پاکستان کې اوسیږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو له خوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړم. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د ته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په عام افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي؟
یوه خبره خو جوته ده، هغه دا چې مولانا سمیع الحق او دې ته ورته سیری نه یوازې په افغانستان کې اوس معلومې بربندي سیری دي، بلکې د نن په پاکستان کې هم دا سیری معلومې دي چې د آی ایس آی او د پاکستان د پوځ نه هدایت اخلي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غبرګونونه به تاسو اورېدلي وي، هغوی تل پر حکومت باندې فشار اچوي چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. زه ګمان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او دې ته ورته ملایانو خبرې نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
لري. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستاني چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه ګټه پورته کړي؟
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغند مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده دا د امریکې مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو مو مرکه واورېده چې د ویلي وو د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي.
ازادي راډیو
لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړي.
په غزنی کې د سړو خونو او د معیاري بسته‌بندۍ د وسایلو د نشټوالي له امله بهر ته په وروستیو کلونو کې د صادراتو کچه ټیټه شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری د یک شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د غرس په دغه ولایت کې د بریښنا نشټوالی او ناامنۍ هغه څه دي چې له امله د صادراتو کچه ورځ تر بلې راټیټیږي. نوموړی وایي چې د میوو د حاصلاتو په وخت کې هر کال پاکستاني سوداګر غزنی ته راځي او د بڼوالو باغونه په اجاره رنیسی او بیا محصولات په لوړه بیه پلوري. خغلی قلندری زیاته کړه چې د غزنی محصولات ښه کیفیت لري او باید ورته د بسته‌بندۍ او سړو خونو غم او خړل شي. د ننګرهار په بهسود او سررود ولسوالۍ کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د چرګانو دوه فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر یو فارم د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. رحیمزی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت لخوا د څه باندې 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درینی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. فرانسوي هغه څه چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې، له دې هیواد سره به د سولې پخلاینې او بیرغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې څه وخت او چیرې کړې دي نوري صاحب؟
بله اکرام صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان دا څرګندونې پرون شنبه په بغداد کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. هغه وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هېواد د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیارغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې هم د اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول د ښار د بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلافر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلافر ښار مرکزي برخې ته ننوتې دي. ویل کېږي د داعش سخت دریځو تیښتې ته مخه کړې او حکومتي ځواکونه هم بری ته نږدې شوي دي. ویل کېږي په تلافر کې شاوخوا 200,000 کسان اوسي. بله اکرام صاحب.
بله مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د کوردستان د ادارې له چارواکو سره هم کتلي، هلته سویلې دي.
بلې اکرام صاحب، مخکې له دې چې د فرانسې د بهرنیو او دفاع وزیران کردستان ته ولاړ شي، په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفری سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په یو خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 410 میلیونه یورو ام پور ورکړي. بلې وصال صاحب، بخښنه غواړم چې مخکې ستاسو مانا په غلطی سره اکرام نوم اخیستل کېده، د اکرام نوم زما په ذهن کې خود ال شوی دی. بله، د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وروسته د عراق په شمال کې د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خود مختار ادارې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا په ملاتړ د پیشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې. د کوردستان د مشرتابو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پیشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ د دوام ویل دي. البته د یادونې وړ بولو چې د اعلامیه له مخې ویل کېږي چې دواړو لورو د غرض په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه هم پوښتنې کړې دي. فرانسې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو د دغه ټول پوښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې که چیرې دغه ټول پوښتنه ترسره شي، د کوردستان د خپلواکۍ لپاره کېدای شي چې هغه د عراقي مشرانو په بغداد کې او د کوردستان د مشرانو ترمنځ اختلافات تلمن وهي، او هم د عراق د ګاونډیانو ترکیه او ایران سره هم لانجی راپورته کړي، ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمیر کوردان اوسي. بلې وصال صاحب،
ډېره ډېره مننه کوو. کوربدان نوریاس نوری صاحب، دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
موسمه یو ولایتي موضوع، سکل په کندوز کې د انګورو حاصلات زیات شوې دي، خو بندلرونکي او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته کورنی او بهرنی کچه باندې مارکیټ پیدا کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي د پسرلي په موسم کې ښه هوا همدارس په خپل وخت سره د نباتي آفاتو مخنیوی د دې سبب شوی چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی رامنځته شي. د کندوز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې په څه باندې 1400 هکتار ځمکه کې باغونه شته دي، چې له دې شمېر څخه په څه باندې 1500 هکتار ځمکه کې د انګورو باغونه موجود دي.
آب و هوا هم سکال معصر و نور بعضی هردن آفاتون هم رازونه که در انگور پر سکه وجود دلده. ریاست زراعت لخوان و عبدالت مدیرت حفاظی لخوان وقتی جب باغداران مراجعه کرده برتا دویا هم توضیح سیوی دیجی به طور شکل رایگان دوی خپل باغو که برن استفاده کرده یا در سباب سوی چی هردن انگور و حاصلات خیسی.
د ښاغلي فقیري په وینا چې له یو جریب ځمکې څخه څه باندې 160 تنه انګور ترلاسه کیږي، چې دا مهال وکیل انګور په بازار کې په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
دلته باید سړو خونې په ابتدایي شکل باندې فرضاً وزارت زراعت او همکارو موسسات هم جوړ کړي دي او خپل سکتور خصوصي هم جوړ کړی، او په آینده کې هم وزارت زراعت پروګرام لري چې سردخانه چې ظرفیت تقریبا 15000 تنه ده په ولایت کندوز کې جوړ کړي.
په ورته وخت کې بیا د کندز بازګران او باغلرون کې له دولت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ پیدا کړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د مسزې د سیمې یو تن باغلرون کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما دو جریبه که 200 آویاتا ایره چه آفات و مرز نوست خدا پاکه شپاگو و اتسو منه پوری که یاست دا موسم کالی خوو لگزارا یخ نو دا بارانکال دونه نو دا دغلا پارا دا گرمی ور بانده دا گرمی که تاک خوشاله خوندو سل سه لار خوشی دا کابل پاکستان تهینده پوری بسی دسه نرخ نستا و سو ساینی فیلن دوانیم سوایی دوانیم سوا دو سو شپیت دا خانو که و دا کالای زاغ دی دری سوا پوری درینیم سوا دری سوا دا غشی ورک
دی کندو زنگور پو بیلا بیلو نمونو یادیگی لکه موسازایی، داندار، بیدانه، حسینی، کشمشی، کالای زاغ، کلکیاروس، قندهاری، تایفی، همدارنگ نور، خوبیا دی چلمزار حسینی انگور، او دی خانبات و لسوالی موسازایی انگور لزنگری خوان او شهرت څخه برخمن دی.
مننه کوم چې تاسو زموږ ملتیا کوي او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د کابل چاپ او رسپانو مهم ټکي درته زما همکار اکرم الله اکرام چمتو کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان او همدارس پر پاکستان د فشارونو پاړه بیلابیل مطالب خبره کړي دي. سرخط خپلواکی ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ترامپ باید اول د طالبانو پلار خفه کړي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان د دفاعي شورا مشر چې د طالبانو په منوي پلار هم مشهور دی په تازه سرګندونو کې ویلي چې امریکا سیمه نام نه کوي او د خپلو ناکامیو پلا د پاکستان پر حکومت اچوي. د سرمقاله لیکونکي په باور و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوې ده نو ښه موقع ده چې ترهګر په پاکستان کې وځپل شي او امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مرستې بندې کړي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې دغه پوښتنه مطرح کړي چې آیا امریکا به د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشي زغملی که څه هم ظاهرا د امریکا دغه دریث سم ښکاري خو داسې نه ده چې ګواکې امریکا اوس په دې پوه شوې چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، بلکې تر دې وړاندې هم امریکا په دې مسلې پوهېدله. خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې امریکایانو له پاکستان سره مالي مرستې کولې. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي امریکا تر هغې چې پاکستاني ګټې تعقیبولې او په یوه لارې ورسره مزل کاوه پاکستان ته څه نه ویل، خو اوس یې چې ګټې نه تعقیبوي نو غواړي چې پر دغه هیواد خپل فشارونه ډېر کړي. وېسا ورسپانې بیا د جان نیکلسن وضاحتونو تر عنوان لاندې په سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان سرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي دا چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره لرل او په اړه یې لا هم کافي وضاحت نه دی شوی نو دغه امریکایي جنرال هڅه کوي چې په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې څو تشې ډېرې ښکاره دي خو بیا هم جنرال جان نیکلسن هڅه کوي پرده پرې واچوي. او د هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د کابل ښار په یوه جومات کې وروستۍ پیښې ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي په کابل ښار کې د ترهګرو بل نه بخونکي جنایت په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټول د لمانځه لپاره جومات ته راټول شوي وو. سرمقاله لیکونکي وایي د افغانانو په منځ کې مذهبي وحدت او زغم د سیمې په هیوادونو کې یوه بېلګه ده چې هیڅ ترهګره ډله به د تروریستي بریدونو له لارې ورته زیان ونه شي رسولی.
اوس هم د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اورو چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د وروستۍ او سرګندونو په تړاو کړي.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی د لړ میکال د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زموږ نه اصل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلی دي افغانستان ته، که انګریزان راغلی دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی د اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې رواشي. دوی اوس په اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چې اسلامي قانون لرلې په دوی به جهاد نه روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی را لېږلی دی، دوی دا دغه موږ ته دا کړې تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب یو.
او سم آیا په هدي برخه کې د یو ډول ځنګړو او نویو دستکشونو په اړه معلومات آمد دی، ولغه ورسته به اسمت سروان تاسو ته د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې څېړونکو د لاسونو د تودولو لپاره داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړی چې د هر ډول سړې هوا په وړاندې لاسونه تاوده ساتي. د سټنفورد پوهنتون څېړونکو د امریکا د پوز د ناتیک تحقیقاتي مرکز په همکاري یو ډول ټوکر جوړ کړي چې د برېښنا د جریان په وسیله تودی شي او د انسان پوست د سړې هوا او رطوبت مخه نیسي. ټاکل شوی دی چې دا دسکش په ځانګړي ډول هغو امریکایي پوځیانو ته ورکړی شي چې په ډیرو سړو سیمو کې پوځي خدمت کوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې آیا دا دسکشونه به د عامو خلکو لپاره بازار ته وړاندې شي او کنه. د امریکا د پوځیانو اوسنی دسکشونه دیرش کاله پخوا ډیزاین شوي وو چې د سخت یخ او واورو په مهال ډیر مناسب نه دي.
بله دوستانو، مننه چې تر دې مهال زموږ سره یاست. اسمت سروان په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړي. همدارنګه د کابل له سټوډیو څخه به تاسو ته اونیس پروګرام نور بس د حدیث پردیس وړاندې کړي. ماته اجازه راکړئ، علم ملشه.
د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملی کړي. د زابل ولایت چارواکو نن شنبه وویل د زابل ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري اژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. او القاعده شبکې په یو آنلاین اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریز ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي له خپل همکارانو په مننه سره بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه د خبرېدو وار رسیدلې ده. کوربه موز محمد حدیث پردی سیمو په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. خبرونه مو نیم ساعت دوام کوي او په ژوندۍ بڼه ده. او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړي. او همداراز په خبرونه کې مونږ قدرمن ملمنی مدني فعال لینا شینوارې ته هم بلنه ورکړي. نیکه مرغز مونږ بلنه منلې او راغلي په سټډیو کې را سره ده. نو که کوم مشخص پوښتنې هم لري کولی شي را سره مطرح کړي. د نننۍ خبرونې موضوع مداده چې د افغان ښځو د پرمختګونو په برخه کې چې کومې پروژې تر اوسه پورې تطبیق شوي دي، تر ډیره پورې انتقادونه دا دي چې دغه پروژې محدود پاتې شوي دي په مرکز کې او مرکز نه وراخوا لرو پرتو کلي او سیمو بانډو ته نه دي رسیدل. نو ځکه هغې سم دومره نو په همدې موضوع سره غږیږو. د ټلیفون شمیرې تکراروم، شماره تماس 0799 2045 0782 2755 0799 2045 0782 2755. با دایل کردن این شماره میتونین با ما در تماس شوین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین از میمان عزیز بپرسین. شینواری صاحب، خبرونه تا دیر خراغلی.
سلامونه اونی که هیلی ده رادیو آزادی طول و اوریدون که ده تاسو ده.
علیکم سلام. مشخصا لومړی پوښتنه مې همدا کوله چې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما یو څه اشاره وکړه چې د افغان ښځو د پرمختګونو په رابطه چې تر اوسه پورې کومې پروژې اخیستل شوي یا کومې پروژې چې تطبیق شوي دي، کول راته په دې وغږېږي چې انتقادونه زیات په همدې موجود دي چې دغه پروژې په ځینو مواردو کې هغه ځای کې چې ضروري ده نه دی تطبیق شوي، په لرو پرتو سیمو کې چې ستونزې معمول ته زیاتې دي. نو غختل می چې تاسو دې نظر سره څومره موافق یاستئ بیا بحث ته مو ورکړو.
په لومړی کې خو زه باید وایم چې دغه لسیزه کې دغه لس کلونه کې هغه کومکونه چې افغانستان ښځو دپاره راستول شوي دي د نړیوال ټولنه دخوا، زه فکر نه کړم چې په هیڅ مملکت کې دومره پیسې د ښځو په نوم نه راغلي او دومره پروژې. سوال دلته دی چې دا ولې دغه هغه ځکه چې باید وکارول شي ولې هلته نه دي تطبیق شوي، ولې پروژې هلته نه دي عملي شوي دي؟ دلته یو سوالیه ده چې دغه د ټولو په ذهن کې ده او متاسفانه موږ او تاسو ډېرې ستونزې لرو په ولایاتو کې. مرکز کې یو څه ناڅه رسیدګي کیږي، مثلا ښځو دپاره کاري زمینه هم ډیره زیاته ده، د ښځو اقتصادي برخه کې هم کړه شي چې لاسرسی ولري، ښځې همداسې حقوقي برخه کې هم که کوم مشکل ولري ښځو دپاره دغسې مراکز شته. ولې ولایاتو کې موږ اصلي ستونزه چې لرو دا ده چې ښځو دپاره هلته پروژې نه تطبیقیږي. دا چې ولې نه تطبیقیږي مختلف عوامل لري. یو څه مشکلات فساد اداري برخه کې دي چې دغه پروژې چې راځي مثلا اغل ته چې نه رسی. حتی
مثلا یو بل مسله به خصاص خبر قطع کوم چې تر ډیره پوری د نامنی موضوع هم یادیږي، خو موږ تاسو شاهدان یو چې په ځینو هغه سیمو کې چې امن هم دي، یعنی پلورو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه و کار نه ده شوی، نو فکر کوي چې دا کېدای شي یو جدي ستونزه وي. که څنګه
مثلا ته ما مخکې اشاره وکړه چې دلته مختلف عوامل دي، بعضو سیمو کې نامنی ده، مثلا هلته ځي پروژه غواړي چې هلته تطبیق شي ولې د خپل خلک حتی نه غواړي چې هغه پروژه هلته تطبیق شي. خپل سیمه کې مثلا طالبانی زمینه نه مساعده چې تطبیق شي، ولې بعضو سیمو کې موږ امنیت لرو ولې نه تطبیقیږي دا پروژه؟ هغه څه چې باید ښځو د پر اقتصادي برخه کې د هغو د سواد په برخه کې وشي هلته نه کیږي. دلته سوال دی چې ولې دا نه کیږي. زه غواړم دغه ته راشم ځواب ووایم چې دلته فساد اداري په دومره لوړه کچه دلته په هم په مؤسساتو کې او هغه نړیوال ټولنې چې دلته راغلي ښځو په برخه کې کار کوي دومره ډیر دي چې هماغه پروژې ټولو مافیا په لاس کې دي. یو څو ښځې دي مدني فعالانې ځان ته وایي د ښځو پروژې اخلي، هغه ټول خپل ځان د مصارفونه هم د هغو نه وزي. زه همداسې زه شاهد یم، ما همداسې پروژه کې کار کړ، مثلا پروژه کې ما کار کړ سهار نه به کار به مې وکړ تر ماښام تر مازدیګره پورې، ولې زما په نوم پروژې راتلې زما د وړتیا نه استفاده کړه، ولې زما په نوم نه مصرفېدې. زه چې مدني فعال یم ومنه شکر چې هغې په مقابل کې، یعنی ما څو ځل استدلال وکړ، ما ویل دا پروژې خو زما په نوم راغلي، زمونږ په نوم راغلي، ټوله ښځو په نوم، ولې تاسو دا نه مصرفوئ؟ دا
شینواري صاحب پوښتنه مې کوله، دا کراته لنډ ځواب کې به ورشو د اوریدونکو نظریات به هم راواخلو. تاسو د مدني فعالانو خبره یاده کړه، همدغه لامل نه ده چې اوس که د مدني فعالیتونو یا د مدني فعال دغه نوم څوک چې په دې رابطه باندې کار کوي که مثبت هم کوي په یو شکل ډیر بد دغه نوم په ځینو مواردو کې خپور شوی او ځینو ته دا تلقین کیږي چې به ګویا مدني فعال یعنی بس پروژه واخله او یو ځای کې په خپل ګټې تامین کوو بس، نو په ټوله کې په دغه هغه باندې په دغه نوم باندې چې واقعا مقدس نوم د مدني فعالیت مدني فعال بد تاثیر نه ده کړی.
بالکل، زه خپل مدني فعال یم، اخری هڅه مې دا ده چې پروژه یې څو نخلم څخه د پروژو نوم ډیر بد شوی دی. ټولنیز خدمتونه په هر صورت هغه به موږ او تاسو ټول کړو، ولې دا چې نوم یې ولې بد شوی دی خو عاملونه لري. دغسې یو څو نفر په سیاست کې زموږ راوتي دي د ښځو د حق دعوی وهي، ولې هغه عملي ګامونه تر اوسه پور نه دي پورته کړي. په غور کې مثلا د ښځې سنګساریږي، ولې ښځې نه دي راپاڅېدلې دغه مدني فعال، ولې د دغه په باره کې خبرې نه دي که خبرې کړي ولې عملي اقدامات نه دي کړي؟ که نه موږ او تاسو وایو چې مدني فعالیت په یو دوه نه کیږي، دا باید ټول راپورته شو او په دې برخه کې هغه عملي ګامونه تر ټولو مهم دا ده چې موږ عملي ګامونه پورته کړو په دې برخه کې، که ښځو ته خدمت هم کړو که پروژه مخلو، باید موږ لاسته راوړنه نتیجه ټولنې ته وښایو تر څو پورې چې هغه زمونږ خلک هم پوه شي چې دغه پروژه راغله وه دغه نتیجه دومره ښځې باسواده شوې دومره ښځو ته کومک شته نه په مرکز کې مهم نه دی په ولایتو کې هم.
بله شنواری صاحب به شما به پس پر میگردیم. حال نوبت شنونده ها رسیده که عبدالغفار پردیس از تماس گرفته. بفرماین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین میتونین مطرح بکنین.
یک جان سپاس. عبدالغفار پردیس هستم از ولایت دهون ولسوالی دیجخان نواچه از قریه بسن الان از قلات مرد تماس رسید. یک سلام شما به شما با تنخمان محترم شما یک سلام چنان در رادیو آزادی شنونده های
و علیکم السلام. بفرمایید شنونده عزیز بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید نگه کدام سوال مشخص هم دارین.
تشکر زنده باشی. موضوع را الان قطع برنامه یک جای شدیم میشه پشو صحبت کنید شنونده ها؟
بله 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 او مشکل نشته به هر جا بچی راحتی هست
موضوع سروسی و خرمان سروسی زیست موضوع نداره دلی
بله خبرون موضوع زمانگه در خبرون نانانه موضوع داده چی کومی پروژه چی اخیستل شوی دی خوزو در پرمختگون و پرابطه باندی آقا تر دیر پوری انتقادون دادی چی پر مراکزو که محدود پاتی شوی دی تاسو در خپل در سیمین سخراتو وای چی حال تا در چوپان و لسوالی کش تاسو تماس نیولی پا دی برخه که چوم را کار شوی
دغه زه سمونه نه کوم چې د لورې ستنه دی مو کله هله لرم چې څه څه شي دوم وخت نه سمه چې وخت راکې اوس مهال زه تاسو سره د قلات مرکز فالیکا کې د چمانو سره د شوی د نوې د بچند کلی څه دین کین حالت ټلیفون کار نه کوي نو څه تاسو سره قلات مرکز څه دربل حالت دا هر څه نشته یا هم د مرمنو په اړه پرېږه یا هم له هر اړخه چې دغه څه ته مخه هواي نشته شو ځین نشته د نامنې لکباله نو او دلته په مرکزو کې په سارو کې څه تلري هغه ته چې ته هغه فنن چې کوم پروژې د کاروبار په اړه د هر اړخ کې چې تر وتلې د فکر کوم او ته استفاده نه ولې چې وسته وي او پر دې اړه باید چې دې پلرنې چې دې پلټنې وسي چې د میرمنې په اړه نور هم پرمختګ وغواړو د دې لپاره کار کوي هلته د سواد د مپوهاوي غټه ستونزه ده نو مېرمنې دې هر څه ته لاسرسی نه لري او په راتلونکي کې هم شکایت درسره واخلي بخښنه غواړم هلته د ښوونځیو د مپوهاوي زیات مشکل دی تاسو ته معلومېږي چې د سوادي څونه بلې فعالې
بله
بعد دامیدن یو افغانه ورسره هغه هم ډېر ولست دی چې فاون سره جلسه ډېر ولست دی خو متاسفانه چې واحد ښوونځي واحد پوهنې ته لاسرسی نه لري او له ګرانې خزانې څخه داسې ښنه ده چې هغه مېرمنې چې ستاسو په ونډه کې کاروبار کوي یعنې هم بند په هره چې هره خور هره مېرمن کاروبار کوي افغانستان ته خپل هېواد ته خپل ولس ته موږ ډېر هم خوشحاله یو پرمختګ ورته غواړو چې تاسو کومه لاسته راوړنه کومه غټه لاسته راوړنه مو په ژوند کې او څونه وکړی دی او نورې مېرمنې څنګه کولی شي چې ستاسو په
مننه ورور خیر وسی کور ودان ستاسو نظر مو واورید او پوښتنه مو یاداش کړه ورزو یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ لکم زیڅ خماړی کنی ولې ځان را معرفي کړئ وعلیکم السلام وردک صاحب خبرونه ته خراغلی مهرباني
ژوند دی نو یو سلام تاسو درنې ملمنه شنوارې سپتمبرونه کومه
علیکم سلام
ورسته د سلام شنوارې صاحب یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو نه کلیوالي سیمو کې د طالبانو مشکلات یو خوده چې د پروژې نه تطبیقی نو دې نه مو دا پوښتنه ده چې ته داسې نو سیمو ته تللی یو د هلته کور کړی دی که د نه دی کړی موږ په خپله دلته د وردګو په سیمه کې دلته پولیا د طالبانو دی خو ته باور وکړه چې دلته خلک په ډېر ښه پار ارګون کې ډېر ښه کور روان دی او ډېر ښه ښه کورونه وشول نو دغو سیمه کې پلان طالبان د موږ پولیات کړو واقعا موږ ډېر د خوشحاله یو د طالبانو نه باور وکړه چې د موږ یې پردېر جوړې کړې د طالبانو کنې دلته کلیوالي سیمو کې ډېر مشکلات دي که دغه طالبانو وي ته باور وکړه چې موږ به یو بل سره وخورو نو
بله ورور
بله شنوار سبوبه چې په ځنه سیمه کې طالبان یو مخنیوي د پروژو کو یو اصل دی او داسې نو واقعا د
بله وردک صاحب وردک صاحب ساس خبر قطع کوم وردک صاحب
بله وردک صاحب
وردک صاحب کا وخت را کوي وردک صاحب
ډیر کورونا شوی دی او کې روان دي کی
مننه مننه وردک صاحب ساسو نظر مو مخه سکور ودان ورزو یو بل اوریدون کې راخلو چې لکم زی خیاړی کني ولې دا به فرمایئ شنو دی عزیز از کجا تماس گرفتین
بله سلام محترم بر شما و
بر میمان
محترم
تان
سلام
تقدیم میکنم. و علیکم السلام. بفرمایید خواهر عزیز از کجا تماس گرفتید؟
محترم ما یک سوال از میمان محترم تان دارم که آیا در منطقه و ولسوالی یا که یک پیشنهاد پروژه و چیز دارن؟ ما چهار ولسوالی داریم در این کس جنات کل پیش ریاست های ولایت است. وقتی که اینا ما تقریبا 6 سال 7 سال میشه که ما تماس دارم اما ایشون نه یک پروژه نه که هیچ چی پیشنهاد نکردم ما را دگیر هر کسو که فلان از هم زن میزنم شما میگین که در برنامه زن ها زن نمیزن مگم زن ها زن استداش که هسته خفک هست مصدای از این را نرسانه مشنوه نه ریاست نه وزارت هیچ کس نمشنوه ما را زمان میگن ما را فایده تا که تو در این 6 سال جان کندی بیابم شدی بیابروم شدی چی فایده کردی؟
خواهر عزیز از کجا تماس گرفتین شما؟
من یک خواهش دارم که اگر اینمی شما را مرا بگیره بر ما زنگ بزنه تو ما یکم پروژه و چیز مزدنه هستم بسوا
تشکر خواهر عزیز بله نظر شما را هم گرفتیم و یک بله تشکر
سلام بازم بخواهر گرامیم
علیکم سلام
تشکر تشکر یک تصحیح را میخواستم شنونده عزیز که به برنامه ما هر کسی که زنگ میزنه ما به تکرار در برنامه خود گفتیم که شماره تماس ما عام است و هر کس که زنگ میزنه صدایش مدقل دیجا پخش میشه و نظری که دارن خواهر عزیز ما بود نظر خود داشتن پس برمیگردیم به میمان عزیز شنواری سیب اوریدون کو خپل نظریات درلودل یو دو اوریدون کو پختنی هم لرلی که تاسو یادش کردی وینو میره بانی اوکی
مانن از غوړم چاول د دې خور پختن ته جواب ورکوم خو عزیز اول خو بسیار زیات تشکر که به برنامه زنگ زدین واقعا زناسه هم نمیگیرن زیاتره د می برنامه‌ای که ما می داشته باشیم بازم تشکر جهان سپاه شما گفتین شما کدام پروژه دارین د ولسوالی یا د ولایت ما یا نه سوال ما همینجاست که ما می خواهیم که د می راستا کار کنیم که چرا به ولایت شما پروژه داده نمیشه با وجود که شما زنای هستین که میتونین کار کنین میتونین که دهقانی کنین سواد دارین تدریس میکنین ولی چرا بر شما پروژه داده نمیشه این سوال ما میخوایم که ما مشترکاً به یک رای حل مناسب برسیم و همین پروژه که به افغانستان به نام زنا داده میشه به همه ولایت به قسم مساویانه تقسیم شود به خاطر که اینجا مسئله یک ولایت که کابل است نیست به خاطر که ما پیشترم یادآوری شدم که پروژه است که در کابل به قسم بسیار سمبولیک اینجام به نام زنا آمده ولی او کار اساسی که باید در ولایت به زنا صورت بگیره نشده کمی یک معضله است یک مشکل است و ما میخواییم که به زودترین فرصت در اینجا هم حکومت ما و هم جامعه جهانی در ایراستا اقدامات خود داشته باشه و این پیسای که آمده پرسپال کنه که کجا رفت
بله مخکې دې نه چې شینواری صاحب د بلاوریدون کې د پښتنې ځواب ترشه ورزوی ولند د مراخلو بیرته برا وکړو
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
قدر منوریدونکو بیا هم خراغلی
شینواری صاحب وردک صاحب زنگ وهلی او د وردګونه خپل نظر درلود مشخصا او عبدالغفار له قلات نه زنگ وهلی او هغه هم پوښتنه درلوده تاسو یې دښ کړی مهرباني
وکړئ وردک صاحب په پوښتنه کې باید وایم چې زه خپل ډیره خوشاله کوم چې سیمو کې طالبانی پروژې تطبیقیږي عملیږي د خو موږ د پاره د خوشاله زیاده ځکه طالب هم د همدې وطن بچی دی بچی دی دا چې منامنی روانسته کړي دغه بېله مسله ده ولې تاسو نه مې دا لومړی ځل واورېده چې په ناامنه سیمو کې خیښې پروژې دي خو سوال دا ده چې دا به کومې پروژې آیا دا د ښځو پروژې دي چې هلته پرموټ پروژې دي چې هلته تطبیقیږي دغه مشخص ونه ویل ولې دغه نورو پروژې هم چې تطبیقیږي زه ډېره زیاته خوشحاله شم خدای دې وکړي چې تاسو هم لاس په لاس شئ که طالب وي که حکومت وي ټول مقصد د دغه وطن د سوکالۍ او آبادۍ دپاره کار وکړو څه د ښځو دپاره او څه نارینه دپاره بل ورور سوال کړی چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي
او نورو مېرمنې څنګه کولی شي چې یعنې ستاسو لاسته راوړنو ته په کتو هغوی ته
بلکل په ژوند کې هغه لومړی ګام چې تا اخلې هغه دا ده چې ته باید د مبارزې نه شروع وکړې کله چې ما او تا نن مبارزه ونه کړو کله چې موږ ټول مبارزه ونه کړو چې لاسته راوړنې شو زما لاسته راوړنه خو زه هغه لاسته راوړنې چې لرم هغې ماندې به هیڅکله زه اکتفا ونه کړم ځکه هغه لاسته راوړنې نه دي چې زه باید اکتفا به وکړم او زما د قناعت وړ اوسي زه باید ډېره لاسته راوړنه ولرم ځکه زه مدني فعاله یم او فعالیتونه مې باید د خلکو خدمت یا زه د خلکو په چوپړ کې یم همیشه او نور ښځو دپاره م دا غواړم چې سواد مهمترین هغه څه دي چې موږ او تاسو یو ځای ته رسولی شي که تاسو خور لرئ که تاسو مور لرئ که تاسو خپله لونې لرئ نو سواد په کله چې هغه پوه شي چې ځان وپېژنې هغه بیا هر څه کړی شي نو تاسو ټول نه هیله ده چې په سواد په برخه کې ډېر زیات هڅه وکړئ
بلې ورزو یو څو اورېدونکي نور هم راخلو د خبرونې د موضوع په اړه ورسره غږیږو که سوالونه یې مشخص درلودل نو تخنیکی همکار ته اشاره کوي بلې چې یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی مهرباني وکړه مهرباني د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ که کوم مشخص سوال هم لرئ مهرباني ستاسو آواز مونږ سم نه اورو که موقعیت ته ملک تغییر ورکړي بله بله اوس صحیح شو مهرباني وکړئ ښه د خبرونې موضوع خو دا ده چې د کومې پروژې یا کوم کارونه چې شوي تر اوسه پورې د ښځو د حقونو د خوندیتوب یا د دوی د پرمختګ په رابطه باندې انتقادونه دا دي چې دا په مراکزو کې محدود پاتې شوي دي او په لورو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه و نه دي رسیدلي تاسو د خپل د کلي او د سیمې حالت وایئ چې هلته دغه وضعیت څنګه ده
دلته خو وجب ولاته هیڅ کوم څه وایي په دې برابر باندې چې څوک د شنو نه دي کوي
ښه فاریاب د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې
المار
ښه مننه ورور د دوی نظر مو واخیست ورزو یو بل اوریدونکو کچیر ته په لاین کې وی ښه اوریدونکو دوی ته ورسته راځو شینواری صاحب یو بل پوښتنه چې مطرح کیږي تر ډیره پوری تاسو یو څه اشاره مرته وکړه د فساد موضوع ده اصلي پوښتنه دلته رامنځته کیږي هغه چې په دې برخه کې کار کوي یعنی ټول بنه خو ځینې شته دي داسې چې د ښځو د حقونو یا د دوی د پرمختګ پر اړه باندې پروژه راوباسي تر یو ځای پورې کار وکړي اما بیا اساسي پوښتنه دا ده چې ولې د دې په خپل مېرمنې یعنی دغه غږ نه پورته کوي چې د دوی په نوم چې کوم پیسې راوځي یا کوم پروژې تطبیقیږي یا لوی کارونه کیږي نتیجې پر اړه چې نتیجې مطلوب نه وي دوی خپل ولې په اکثر مواردو کې چوپ پاتې کیږي دلیل په څه کې ګوري
ګوري راځي په دې مندول بحث وکړو چې د خځې خبرې کې چې زما په نوم پروژه راوته ده کنه زمنګ ولایت کې خځه خبرې کی چې زما په نوم دومره پیسې راغلي زما د پر دغه دغه زمينه باید مساعد شي خو هغه ما په هویم نه لري او دغه پروژې په اړه کې اصلا معلومات نه لري. تنه په مرکز کې یو شمیر خځې دي چې خپل غږی اوچت کړه ده، حتی موږ سره ناس شوي دی په اړه کې خبرې کړې دي چې ولې کار نه کیږي، ولې خځو په نوم ولې دغه همدغه څه چې نورو پروژو کې فساد دی په دې پروژو کې هم فساد اداري موجود دی چې دغه د مافیا او کړۍ په لاس کې دي. مثلا پروژه رخلی یو بل ته فیصدي ورکوي، مثلا زه تا ته پروژه راوباسم اغه ډونر تم ز فیصدی ورکوم، تا تم فیصدی درکوم، نور خپل ځان ته ساتم، یو څو سمبولیک کارونه کړم. اوس مشکل هم دغه ده کنه چې یو بل سره دو زنجیری تړاو لري. تنه دا په افغانستان کې دا نه ده چې په افغانستان کې پروژې راشي فساد ده، دا مغه ډونر د خوانه چې راځیم فساد ده ورکی.
بله،
اما هغه څوک چې تمیله هغه د طریقه فساد دی پکې. زه هته د قدیم اوریدلم دي چې مثلا ته ماته په فیصدی ماته راکړه زه تا ته پروژه درکوم.
بله،
واځي ویل کیږي کنه.
شینواری صاحب یو بل موز ورزو مخې دینه چې بل سوال مطرح کوم. یو اوریدونکو له میدان خار څخه اړیکه نیولې او را سره ټلیفون پلی کوسل شوی، مهرباني ورور د خبرونې موضوع په اړه را سره وکړئ او کوم مشخص سوال هم لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام علیکم، تاسو راځو ملمنه ته سلام علیکم. مرحبا کواله د میدان خار نرسه ولوي نه کوم. دلته هیڅ کله هیڅ وخت د دې ماده نه هیڅ پروژه نه راغلی. ماته د سړی پروژه چې په حال کې کله ته پښتنه کوي چې تاسو خپل دغه وخري نو د څه کوو چې په نامه راوځي. دلته د نږدې مرکز ته نږدې نرسه ولوي هیڅ مشکل نه حل کیږي. هیڅ ماده نه پروژه دلته د څه په اړه کې متکیر غلی نه کوم. ماده اول وخت کې راتلل دلته هیڅ مشکل هم نه کوي. طالبات له خوا چې خو دې خبره یو خبره جوړه کړې بابا یې جوړ کړې بس هغه طالب جواب هم بیا نه کړو دا خبره وخت دي.
بله، مننه ورور، تاسو نظر مو واخیست. نر خلصونه نه دی اوریدونکې زنګ وهلې او ورزو کچیرته نه بل اوریدونکې نشتر سره. شینواری صاحب مخکې دینه چې دی اوریدونکې د کوم نظر چې درلود او پښتنه درلود دی ترشه غختل می مخکې دا او پښتم چې تاسو ول چې اکثر موارد کې خزي نه خبريږي چې د اقل څه شوی دی او د دوی پر اړه باندې څه د عامه پوهاوی موضوع مطرح ده. مطلق د عام یو جدي ستونزه بلل کیږي. اقتصادي اړخ ته مو اشاره وکړه، پښتنه مشخصا دا کوله چې تقریبا 40% د افغانستان وګړي چې دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. کچیرته واقعا خزو ته داسې پروژې چې هغه وکړای شي چې په یو شکل په خپل خزي پر ځان بسیا شي، نو فکر نه کوي چې دا به یو ډیر خورا مثبت بدلون وي په ټولنه کې په اقتصادي برخه کې؟ په دغه پروژو باندې ولې فکر نه ده شوی او داسې مسایل ول نه دی عمل شي؟
یقینا کومنګ او تاسو ګورز منګ په ولایت کې زیاتره کارونه چې خځه کا مثلا دهقانی کا مالداری کا زراعت په برخه کې فعالیتونه لرو لري، مونته د دې لپاره د سیستم نه دی جوړ شوی چې چیرې داسې یو پروژې راشي. مثلا خځه په کور کې غوا ساتي، چرګ ساتي، د مغینه محصول راټولې، کاغه په بازار کې په خنر خرڅ کا، یعنی د خپل خځه په خپل خو ودرېږي د کړی شي چې خپل فامیل سره هم کومک وکا. نو دلته په دغه برخه کې کار نه دی. اوس موږ او تاسو کړه شو بامیان او ته بامیان کې خځې د اقتصادي برخه کې خپل په خو ولاړې خځې موږ زیاتره لرو. ټول به نه وخم خو یو ډېر دی دادې داسې زابل او رزغالته یو نمایشګه والته تلو ما د خځو خپل صنایع لاسي صنایع هغه وړي او بازار باندې په ډیر ښه بیه خرڅ کړي. خوشاله مې ویل دغه تشویق شوې کنه نورم که موږ دغه سه تشویقي پروګرامونه ولرو، که موږ دغه پروژې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو ته زیاتره ورکړو دغه به زیاتره ښه. خو متاسفانه په دې برخه نه کیږي. اوس ښځه لګیا ده په پټي کې کار کا ولا معلوم کار نه دی معلوم اغه 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 چې لاس تر وړي اغه ډیر په کومه بازار ته بازار کې خرڅيږي کنه. نو په دې برخه کې کار وشي او خځه په اقتصادي لحاظه وتوانيږي چې په خپل په خودريږي. زه فکر کوم چې اکثر د غستون زبه هم یو څه راکم شي.
بله، شنوندې عزیز ما که زول سوالي نرخ تماس گرفته بود گفت که
در یول سوالی امنیت تامین است و به شکل که یعنی گفته میشه قدرم مسئله امنی جدی نیست. دی بار نظر خود را داشتن، اگر میخواین چیزی اضافه بکنین. و اگر به شکل سوال مطرح بکنم که نه تنها ولسوالی نرخ، بلکه تعدادی از ولسوالی ها هستند که در اوج امنیت تامین است، قسمی که ما در آغاز برنامه هم گفتم، اما مشخصا اگر مسئله ناامنی نباشه فکر نمی کنین که معضل اصلی ناامنی است و این معضل تا قدر که حل شده دیگه چی مسئله بغیر از فساد دیگه چی مشکلات عمده بوده میتونه در راستا؟
تشکر. ما گفتم عوامل مختلف داره، یکی از عواملش ناامنی است. میشه که عوامل دیگه ما ایست که اینجا مشارکت خود مردم در این پروژه هم میتونه که یکی از مسئله ها باشه، یکی از عوامل باشه. مسئله دیگه میم که عدم آگاهی مردم از این پروژه، از این که مردم آگاهی نداره در این بخش، نمیتونن که بفهمن که می پروژه که برای ما میه این پروژه چی است، چی مفاد بر ما داره. همی هم عدم آگاهیش نشان میده یا یکی از عوامل شده میتونه. دیگه یکی از عوامل هم فساد اداری. میشه که عوامل بسیار زیاد در این مورد موجود باشه، ولی فعلا امی عواملی که ما گفتیم عوامل عمده است و از هر کس اگه پرسان کنه امی عوامل برتان میگه که این این عوامل است.
بله، دیر زیاد مننه شینواری صاحب. قدرمون اوریدون کو لطاسو هم دیر مننه کوم چی تر دیده ما لمونگ سروی از مونگ دیده ونی ونیز اخبروانه نور بسته شکست سکوت هم دلتا پای ترسیگی. لشینواری صاحب مننه، لطاسو هم مننه کوم چی زنگ مو و خپل نظریات مرا سر شریک کرل. تربیه چیز ساس خدمت کی ازریگم تر پپاک و مهربانه چختن تلا مسمار.